درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د ماخوستن نه بجیدید آزادی رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان شوي دي خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی داعش د ټلیګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والي داود مسمل د وژلو مسؤلیت منلی و د بلخ والي د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووژل شو له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تیرورستي حمله بللې وغندله پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تبیان په کلتوري مرکز کې د شوی چاودنې پیښه له نږدې څاري هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللی دی تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډي شي ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړي دي دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی سهار وختي د هما ولایت پر مصائف شار توغندي لګیدلې دي په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حملې کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دي ویلي د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده دا د وړم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښت نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یوه کال کې ترلاسه کوي د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د تیلو بیه لوړه شوه د سعودي آرامکو شرکت په 2021 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و او هغه څلور ستورمزلې چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې دي نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته ځمکې ته راکښته شول د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو د امریکا د متحدو ایالاتونو روسیا او جاپان دغه ستورمزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلې وو د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشری بنگلادیش ته ورکړه د سارک دریو ولې دورهی مشری افغانستان ته ور نه کړه
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري
د هلمند د کجکی اوسیدونکو وایي سیمې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبو له نشټوالي شاړې دي
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو خو اوبه مو نسته رود زموږ څخه پښو ته تیریږي هلمند رود
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی د خصوصي ښوونځیو خاوندان وای سږکال لږ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه خندلې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې برید کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبریالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې پیشه کې درې تنه وژل شوي او د شپږسو خبریالانو په ګډون تر دیرشو ډیر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ بنسټونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
از مسؤلان مربوطه می خواهیم که
مغلار وند مسؤلین و چخه غواړو چې دا پیخه په جدی توګه تعقیب کړي، عاملین یې وپیژني او د خبریالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیست های افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبریالانو مرکز د ویلامي په خبرولو سره د خبري د خبریالانو او د بیان ازادۍ پر ضد یو ښکاره عمل بللی او په دې اړه یې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نۍ د پنځلسو خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دغه برید کې د تبیان کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وو. نۍ دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نۍ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی روانی خبرنگاران متاسفانه
د دغه خبریالانو رواني حالت خنه ده. رواني په لوی ضربه لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې. سترګې ژوبل شوی په سره او مخونه یې چرې لګیدلې او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغې پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په سواب کې څه ونه ویل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغې کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې لیکلي، د خبریالانو د درناوي په مراسمو کې د خبریالانو په نښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبریالان په نښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبریالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د برید د عاملینو د پېژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې د خبریالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستانی د نیشن ورسپانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموه چې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې باخبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورسپانې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلادیشي د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلادیش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې صبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش د ډاکا په ښار کې د اوو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3مه یې افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار له لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشرۍ په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنګلادیش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتل دی، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو پخوا، خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول. نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه له دې چې په شانګهای کې، په سار کې، په وای سی کې یا په نورو دغه سي مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل څه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي وایي د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دېنه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهم سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 12 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سرخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پاره ولیدي څرګندونه ده چې د شاغل عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوه خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوه ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبري کوي د پاکستان بیرغ ترڅنګ ځړېدلې او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوايي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمل چیز موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده خو کچیر دا ټوله اسانتیاوي په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي ویډیو مخکنی دا یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو ښاغلی زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي د ټول عمر احتیاط څخه دا خدای چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې د دښمن خطاب کړي او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد څرګندونی له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بلل د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربشینواری بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کې وي د ولسی جرګې په خوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو ګڼي او د ګډ دښمن توتیې شنډ شي د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد یې مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. دا هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي، په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کراوالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړي مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مځکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه هم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سیند څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مځکه خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستې خدای را کریم ذکر را کړی، موږ خپل اولادونه مو د غاړي
دي سم زمر خوږ وګوري راسې یو څوک را واستوي وروره کدا غسی مستحقین.
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وښت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 100 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروتي، خو وايي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچوو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستې خدای را کړي، مځکې را کړي، موږ خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر کراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نصاید سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي. نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشحاله یو او دعای به ورته کوو.
نورعلي او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپلې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمېر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیزه وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
ده هیواد بگرام خصوصی خوانزی مشر نصیر احمد پوپلزای وایی در شپگم طولگی پوری دنجون پرزدک رو لبندی زروس تا دی خصوصی خوانزی پگرچه که 50 سلنه کموالی را غلایده. نموار ازیتوی که چه هم نوی تعلیمی کال پر رسیدو ده او پا تیر و کلونه که دوی دی کال پا دی وقت که دیر زدکون که جذبول، خوب پا خبر سخ کال دی زدکون کشمیر کم ده. نموار ازادی رادیو تا وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ له نوي کال ته نوملیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته انتقال کړي. دا منفي اغېز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمېر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولی خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسي پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سونا وایي
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد،
کله چې کار نمی نمخ رسنی سلگستونه به سختی لسته را رو مجبور شد دولتی خونسی و تیولی که حد اخل سبق خواه و بایی اول سبق فاتی نشی که تا هم شخصی خونسی وربندی دیر که خفتوی خود تو
چون از توانم و بسیار داد بلند می باشد.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دخون که آیا تقریبا ویلی شونیم پنیم شدی. حق امکانات چه بخواه من خلکو دورندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوش نیو خود سمو دلاس هم نکیگی. او دایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمی کال پیلیدو ته لاسو کم ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بلش پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځي فعالیتونه اغیزمن کړی دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس ترڅنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې لش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 1538 ورځې تیریږي او 5 میلیونه نجونې بې برخلیک